کارمو در بخش تکنیک. حالا هم 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو اینجا است. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې هغه لار پرانستې ده چې له دولت له پکتیکا ولایت سره وصلوي. همدارس په بدخشان کې د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. په یو چاودنه کې د پکتیا د احمد آباد ولسوال ټپي شوی او دوه ساتونکي وشل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندان پر کور په ډله ییز برید کې دوه پولیس او درې وسلوال حمله کوونکي وشل شوی. په جرمني کې زرګونو کسانو د کارل مارکس د یوې نوې مجسمې د درولو خلاف مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره له دوه ورځې پرله پسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د پرانیستو لپاره د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو دیرش وسلوال وژل شوي دي.
او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر و او دغه راز ملي پولیسو سرتیر دغه راز ملکی وګړو هم متاسفانه چې پرون مرګود لا وشته و. دوه تنه شهیدان و چې یو نارینه و او اووه تنه هم قتیان و چې پکې ښځو او ماشومان هم شامل و.
ویان شاغلی نوري هم دراز ویل چې د شنبې په ورځ عملیات په احتیاط ترسره شوي. امنیتي ځواکونه او ولسی خلکو ته مرشوب لنه ده وشته. خو د آرزو په سیمه کې د وسلوالو څلور مړي پاتې شوي دي چې شایي مرشوب لې تر دې هم زیاتوي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا په دې جګړه کې د نهو حکومتي سرتیرو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیښه کې وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاندوی عبدالله حسرت تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او پیښه د شنبې په ورځ ناوخته د بالادی په سیمه کې شوې ده.
د چاودنې په نتیجه کې د یو ساتونکی او یو ملکی وګړی شهیدان شوي دي او د ولسوال صاحب په شمول باندې درې نفره ټپیان دي. خو ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او وضعیت یې نورمال ده.
حسرت دا هم وویل چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پرکور په ځانوژون کې حمله کې دوه پولیس او درې بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق سکرتر غورځنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه شاوخوا اووه بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یوه انتحاري د موټر سایکل په وسیله د امنی قمندان د کور پر قراول کې چاودنه وکړه او وروسته دوه تنه نورو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د پریدی په وینا تر شاوخوا یو ساعت مقاومت وروسته دواړه حمله کوونکي وبښل شول. اپریدی زیاتوي چې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د برتانیا د بندونو چارو وزارت وای جانسن بل امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وای جانسن به د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. برتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل. په ګډو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې برتانیا او امریکا یو شان دریز لري. د اسرائیل د صدر اعظم نتانیاهو دفتر وای دی به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د می په نهمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسئلو به ورسره خبرې وکړي. د نتانیاهو دفتر پرون همداراز وویل دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کالیزې په دودیز برید پرېډ یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتانیاهو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې د ایران سره دی د 2015 میلادي کال اتمی موافقه اصلاح شي. د جرمني د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکري د 200 کالیزې په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پارون کې مجسمه پرده پورته کړه. پرون شاوخوا 4000 کسان په دې ځای کې راټول شوي ول چې دا 15 متره لوړه له برونزه جوړه شوې مجسمه وګوري. دا مجسمه د شارته د چین د حکومت لخوا اهدا شوې ده. په روسیا کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولی دي. د پوتین مهم مخالف الکسی نوالنی په هغو شاوخوا 590 معترضانو کې شامل دی چې یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. او د کریمیا یو فعال په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین په پلوی د سرګندونو په خاطر په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. فعالان وایي د حکم بې سابقې دی. د روسیې تر کنټرول لاندې په سواستاپول کې په یوې محکمې کې ایور موینکو په سخت دریزۍ کې په لاس لرلو مجرم بلل شوی دی. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د غزنی او بدخشان چارواکي وای په بدخشان کې کوهستانه ټول سوالي او په غزنی کې د ارزو سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي.
دمغړی وضعیت نورماله ده. لارم مسجد شاوخوا تلورنی د جوی د ترافیک فورمس خلاص شو او په کې د وسوانه مشکله تصفیه شوې ده.
د غزنی د والی وایندو چې د غزنی پکتیکا د لوی لارې په باب څرګندونه کوله. خو په سریپل کې چارواکي وای د دې ولایت په زینو سیمو کې د داعش غړي د خپل کورنۍ او لغړیو سره ډیر شوې دي. ولسمشر غنی وای باید قانون لبړای پر دولتي چارواکو تطبیق شي.
چارواکي د قانون نه پورته هغه مملکت د قانون مملکت دی.
د افغانستان لومړی مېرمن حکومت مکلف بولی چې خپل خلکو ته بشري حقونه او شژوند برابر کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول بولی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام لرو. د بدخشان چارواکي وای د کوهستانات یا د کوهستان ولسوالیه بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. له بلې خوا په غزنی کې له وسلوالو سره له 2 ورځې پر لپسې نه خطو وروسته د شنبه د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لوی لار بیرته د مسافرو او موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. په دواړو موضوعاتو د اجمل اند راپور ووري.
دا بدخشان چارواکی وای د دی ولایت د کوهستان ولسوالی د شنبه په مازیګر بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا ولسوالی د پنځ شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې و. دا بدخشان والی فیصل بیگزاد د شنبه په ماخه مزادې رډیو ته ویل چې سیمته د ملي اردو کوماندو سرتیرو پر رسیدو ولسوالی بیرته افغان ځواکونو نیولې. خغلی بیگزاد وای 2 ورځې مخکې د کوهستان ولسوالی وسلوالو طالبانو نیولې و. بل اخره د کوماندو سرتیرو په شمول سیمته د کومکی ځواکونو پر رسیدو د شنبه په ورځ 4:30 بجې د غلط عملیات پیل شول او په 1 ساعت کې ولسوالی تصفیه شوه. دا مهال افغان ځواکونه په ولسوالی کې ځای پر ځای شول. خلی بیگزاد زیاته کړ چې وسلوال طالبان درغستان ولسوالۍ غرنۍ او سیمو ته پشا شوې. نوموړي ویل چې دا مهال په بدخشان کې د داخلي او بهرنۍ وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیدي. طالبان لا دمخه د بدخشان په اردوج او یمګان ولسوالیو کنټرول لري. په عین حال کې د غزنی چارواکي وایي د غزنی پکتیکا لوی لاره د 2 ورځو پر لپسې جګړو او عملیاتو وروسته د شنبه پر ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د لارې 2 ورځې مخکې وروسته لاغي وټړل شو چې وسلوالو طالبانو د لارې په وګدو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل او جګړه ونښته. د شنبه د ورځې په ماخام د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي رډیو ته ویل وسلاره پرانسته ده.
دمغړی وضعیت نورماله ده. لارم نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې د ترافیکو پر مخ خلاص شو او کوم عملیات چې په سیمه کې خصوصا د ارزو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په لارې چور شي وو
هغه هم پای ته رسېدلی دي. سیمه د وسلوالو له شتونه تصفیه شوې ده او دمګړۍ مسافر او چلوونکي کولی شي چې په ازاده توګه په دغه لاره باندې تګ راتګ وکړي.
ښاغلي نوري، د دې لارې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوو ورځو جګړو د تلفاتو په اړه وویل چې د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي وو. نوموړي وویل د شنبه د ورځې په عملیاتو کې هم د ارزو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو 4 جسدونه پاتې وو. دا خغلی نوری په وینا په عملیاتو کې 1 د ملي وردو سرتیر وژل شوی او 1 پولیس ټپی دي. همدارنګه 2 تنه ولسی وګړي په عملیاتو کې وژل شوی او د خزو ماشومان په ګډون 1 تنه نور ټپی اندي. بل خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د رويټرز خبري اشان سره په خبرو کې ادعا کړی چې په جګړو کې نه حکومتي سرتیر وژلي او نه نور ټپیان کړی دي. نو مولي خپل لورته د 1 تن وژل کېدل او د 3 نور ټپی کېدل تایید کړی. غزنی چې د کابل کندهار د لوی لارې سربیره تری غونډي ولایتونو لکه پکتیکا او روزګان او دایکونډي ته هم له مرکزه تللی لوی لارې تیریږي په روسي کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو شاهد دي. د غزنی د والی ویان دریف نوري ویل وسلوال طالبان یوازې په ګنمیشتو سیمو کې د لوی لارو د بندولو هڅه کوي، چیرې چې د پوینا حکومتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط څخه کار اخلي.
لبلخه چارواکی وای چې د سرپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د افغان او بهرنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سرپل د والی ویندوی زبیح الله امانی ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتود سیمه کې اوسي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشونو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمباری وروسته د سرپل د سید ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشونو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي.
تعداد از خانواده های جنگجوی داعش
د داعش دغه کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په غوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپل کورنۍ لاغړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شوې کورنۍ کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباع هم شامل دي. پام دې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لا پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د لمنځه وړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قانون حاکمیت باید لمړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي. دی وایي ک قانون په د او نورو چارواکو تطبیق نشي، د قانون حاکمیت تر پښتن لاندې راځي. لبل خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت د افغانستان د هر وګړي فردي او ملي وجیبه ده. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور.
خاغلی غنی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پیغونډې ته یې پارک کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملي شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت. د قانون په حاکمیت کې امکبقات، ځکه کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت لکتنه نه کوي. وخت چارواکي د قانون نه پورته یې هغه مملکت د قانون مملکت نه.
خاغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالدار کېدو نه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وي. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1394 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل یې هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. لدې سره د افغانستان لوی څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په یو دېرش ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانستو غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالۍ ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي.
مسئله خشونت و خشونت علیه زنان و حیثی
دیوی اوس هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي وستون زده. خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داسې حال کې چې ولسمشر غني د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو شکې دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کیږي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو شې حکومتولۍ او کډوالۍ په اړه دوهمه کاري ناسته پرون شنبه په کابل کې جوړه شوه. لومړی میرمن بی بی ګل غنی غونډې ته وویل افغان حکومت د بشري حقونو د ټینګښت او د خپلو خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو په برخه کې مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د هیواد لومړی مېرمن بی بی ګل غنی وی افغانستان او اروپایي ټولنه ګډ ارزښتونه لري او دغه ارزښتونه په بنسټي ځکولو کې اروپایي ټولنه مهم رول لوبه ولای دی. اغلی غنی د شمه پورس کابل کې د افغانستان او اروپایي ټولنه ترمنځ د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوی مناسبه کې ویل چې د ولسواک نظام پرمنځ کولو کې د اروپایي ټولنه هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشري د قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د شمون عملی کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وځ شوې اصول او قواعد عملی کړي. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ کاری ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپایي ټولنې کاری ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناستې او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنۍ ناستې بحث د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز وو. یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې استازې میرمن پولا پمپلانی ویل د بشري حقونو تامین د ډیموکراسۍ او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل دی او اروپایي ټولنه بل افغانستان خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د بشري حقونو خوندیتوب او ډیموکراسۍ پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایي ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې ډیموکراسۍ پکې پیاوړي او بشري حقونو ته درناوی پکې وشي.
Human rights are respected.
دا غلی پولا په خبر اروپایي ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجې او اتلس دقیقې شوې. په یاد لري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غرس حقیقت سره. اوس رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ماموریت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په داسې حال کې چې د شمالي کوریا، ایران او لدای سره د مبارزې موضوعاتو د بهرنیو شرو د وزیر مایک پومپیو اجنډا ډکه کړې ده، هغه ته به اسانه وي چې افغانستان ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د خبرونې په وینا مایک پومپیو کولی شي افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي، خو دا به یو خطا وي. دا مطلب لیکوال وایي که مایک پومپیو پر افغانستان تمرکز ونه کړي نو په دې هیواد کې به د امریکا ځاني او مالی زیانونه د وخت ځای کېدل او ټولې هڅې په اوبو لاهو شي او افغان ولس به بیا له هغه حالت سره لاس او ګریوان شي چې پر افغانستان د پخوانیو نړیوالو قدرتونو د یرغل په وخت کې ورسره مخو. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باید په اول سر کې هغه څه درک کړي چې د پخوانی ځایناستي ریکس ټیلرسن ورته پام ونه کړ، او هغه دا چې د افغانستان ستراتیژي باید یوازې په دفاع وزارت یا پینتاګان پورې منحصره پاتې نشي. خبرونه وایي مایک پومپیو باید په افغانستان او پاکستان کې روان وضعیت او پر پاکستان د امریکا، سعودي عربستان او قطر له فشارونو څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې له قوي موقف نه وغږیږي. خبرونه وای د امریکا پاوز د جګړې لپاره روزل شوی دی او له پاوز څخه باید دا ونه غوښتل شي چې افغانستان آباد کړي او ښه حکومت والی راولي، بلکې د افغانستان د باثبات کېدو په صورت کې به افغانان په خپل هیواد جوړوي او دا باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وي چې په دې برخه کې له هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه په نوي ډیلی کې د افغانستان د سفیر څرګندونې راخستې دي. ورځپاڼه د افغان سفیر شهدا عبدالی له قوله چې د جنوبي آسیا د خزینه خبریالانو او بهرنیو ژورنالستانو په یوې غونډه کې څرګندونې کولې لیکلي، که څه هم داعش په کابل کې پر خبریالانو د ځان وژونکي برید مسؤلیت منلی خو دی فکر کوي چې دا حمله نور اړخونه هم لري. خاغلی عبدالی ویلی دی مونږ په هیغو هغه تروریزم چې په افغانستان کې کیږي ریښې له پولې اغاړه دي. ورځپاڼې په نوې ډیلی کې د افغان سفیر دا خبره هم نقل کړې ده چې وایي د سیمې هیوادونه له یو بل سره د همکارۍ له لارې کولی شي دا تروریزم چې په سیستماتیک ډول یې ملاتړ کیږي له منځه یوسي.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګې هیله څرګندوي چې د ناسته به ښه نتیجې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي دا غونډه یو ښه فرصت دی او باید لازمه ګټه ترې واخیستل شي. په پام کې چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو غونډه د جمعې په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړه شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په جاګارتا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه ګڼي او هیله خی چې دغه ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد فتوا صادر کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په ناسته کې به د افغانستان د روانې جګړې حرام ګڼل د سولې پروسه پیاوړي کړي. خاغلی صدیقی وایي افغان دینی عالمان چې د جاکارتا په ناسته کې برخه اخلي باید هڅه وکړي چې په هیواد کې د جګړې پر ضد فتوا صادر کړي.
پښتنه مدینه دا چې دوی یو فتوا صادر کړي چې دغه جنگ چې په افغانستان کې روان ده د روانه د اسلام لپاره نه بلکې د افغان وژنې اسلام وژنې لپاره ده. دوی مثبت استفاده وکړي او دغه خل افرونه دی ولري د سود افغانستان سره په اړه باندې چې افغان ولس دې ته سخت محتاج دي ته چې موږ څنګه افغانستان کې دغه بدبختی نه نجات پیدا کو.
په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر کابل ته د خپل سفر پر مهال دغه ناسته د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې مطرح کړې وه. ویل شوی چې په دغه ناسته کې بل افغانستان نه شل د پاکستان نه هم په همدې شمیر او د انډونیزیا یو شمیر دینی عالمان ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې جاکارتا ته تللی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ناسته کې به معتبر دینی عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو بحثونه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې پوهان سره لدې چې وایي ممکن دغه ناسته پاکستان د افغانستان همکارۍ ته ونشي هڅولی، خو په دې باور دي چې د جاکارتا ناسته به د عامو خلکو پر ذهنونو بې اغېزې نه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
مفیدیت از این موضوع بر افغانستانی است که بالای افکار عامه
گټه ای داده چې د عام خلکو پر ذهنونو به مثبت اثر وکړي، ځکه د مخالفینو لخوا جنگ او جنگ ته د خلکو هڅول د اسلام په نامه کیږي. دغه ناسته مثبت اغیز لري او نوې نسل به متوجي شي چې دین د سولې غوښتنې امر دی، لدی په لوا افغانستان ته ګټه ورده.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د نړۍ د دینی عالمانو د یو بل کانفرانس د جوړولو هڅې شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې دغه کانفرانس به کله او په کوم هیواد کې جوړ شي. افغان حکومت هڅه کوي چې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرانسونو په جوړولو سره په هیواد کې روان جنگ ختم او سوله او ثبات ټینګ کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي. دوی وایي پاکستان به له اقتصادي او پوځي فشارونو پرته هیڅکله له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې رښتینې همکاري ونه کوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړ را وګرځوي. هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړې په ظاهر کې ښه ښکاري، خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم دا ښودلې، هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونشي، فکر نه کوم چې څه وشو کولی. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان نړۍ کې ترینګلې دي او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحده ایالتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لا یې هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی، ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي له دې سره چې پاکستان سرحدي سرغړونو او له تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی:
امریکا له دې ویرې چې پاکستان اتم بم لرونکی هم دی او دوی سره دي چې دوی قدیمی دوست ده، په دې وخت کې دوی نه مخونه راوي، په دې لحاظ مدارا کړی د پاکستان سره. او بل الټرناتیو دا مخکې نیولی چې موږ د پاکستان سره تروریزم په ضد مبارزه کې خپله کار کوو. نو دا معلوم شي چې وزارت دفاع، پنټاګون یا سی آی ای دا د امریکا څه ډول کار کوي د پاکستان سره.
ښاغلی صافی ټینګار کوي چې د پاکستان سیاست د هغه هیواد د پوځیانو په لاس کې دی، نو ځکه د امریکا د دفاع وزارت که لږ جدیت څخه کار واخلي ښایي پر اسلام آباد به یې اغېز ډېر وي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5 څپه اورئ. په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو او ژورنالیستانو په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي او په ژورنالیستانو او خبریالانو باندې په خونړیو د خونړیو عملوب د غندنې په اړه غونډه جوړه کړې وه. دوی له ټولو خواوو غوښتل چې په ژورنالیستانو حملې ونه کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمان او قومي مشران پر رسنیو او خبريالانو بریدونه ناکام عمل بولی او د جګړې لخکلو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د کاري چاپريال په برابرولو کې همکاري وکړي. دوی چې د شنبه په ورځ په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبريالانو د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستې و زیاتوله چې رسنۍ او خبريالان د ولایتونو او هیوادونو په کچه د ولسونو او بیلابیلو قومونو د وصل وسیله دي. د خوست د مرکزی جامع جماعت خطیب د فاتحه ګډونوالو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ټولو افرادو غږ اوچتوي.
ژورنالیستان هغه څوک دی چې هغه د غریب، د مسکین، د نظامي، د غیر نظامي، د دولتي او د عامو ناسو، د عامو خلکو، د مخالف او د غیر مخالف، د هر چا اواز پورته کوي. نو دا هغه څوک دی چې په مابین قومونو، قبایلو، همدارنګه ولایتونو، هیوادونو کې وصله لولي.
قومی مشر ګل احمد خان ګربز وایي چې د ژورنالیست په تور دی او کس وژل ناکام عمل دی، ځکه ژورنالیست د هر چا دی.
ځکه داسې فکر کا چې ژورنالیست په حیث نه دی چا وژل، دا ډیر یو ناکام کور دی. دی پر چې ژورنالیست د هر چا سترګې دی، هغه څوک چې مخالفه دی یغه سترګې دی، ځکه چې ژورنالیست د هر چا دی، نه یوازې د دولت، د طالب، د هر چا پوپی دی ژړو خلک ته شي.
د فاتحې په مراسمو کې د خوست ګڼو دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، د رسنیو استازو او ځایي اوسیدونکو برخه اخیستې وه. یو بل تن دینی عالم مولوي عبدالقدوس ویل:
هر هغه وروخ چې هغه مخالفین دي او که غیر مخالفین دي، یا بالفرض عوام خلک دي او ولس خلک دي، دا ټول په دې مکلف دي چې تر بل امنیت سره وسطي، که یو تر بل امنیت ونه سطي نو یو په بله به خلک طرف کیږي.
په خوست کې د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میالخیل هم ورته خبره کوي او وایي چې د بیان ازادي د افراد په وجنه نه ختميږي
که څوک داس فکر کوي چې بیان د ازادي وغاګ باندې یو ژورنالیست یا د یو خبريال په وجنه سره پايته ورسيږي خاموش بشي ولې فکر کوم دا لوی اشتباه کوي ځکه تاسو ولیدل چې د یو ژورنالیست مړینه فضا په اهتزاز راوستلې ده نو په ټولو خواو وغاګ کوي چې د ژورنالیستانو د ژوند تحفظ ته جدي پاملرنه وکړي
د خوست یو تن آزاد خبریال نشانالدین آهنګر ویل چې
موږ د خپل مسؤلیت ګڼو چې خپل دغه سپیشل دندې ته به ادامه ورکوو او هغه څه چې زموږ د ټولنې په اصلاح او په دې هیواد کې د سولې په راوستنې کې رغند رول لوبول شي حقایق برابر سره کوو
د یادونې ورده په افغانستان کې پر خبریالانو ورسته بریدونو په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي او په دې برخه کې فعالو بنسټونو په نړۍ کې ټولو انسانانو ته د بیان د ازادۍ پر حق او خوندیتوب ټینګار کړی دی.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واوري. په غزنی کې چارواکي ویل وسلوالو سره له دوه ورځې پرله پسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازدیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یوه چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پر کور په ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د برېټانیا د بندرونو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمي موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم نتانیاهو دفتر وایي دی به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسئلو به ورسره وغږیږي. د جرمني د تریور ښار چارواکو د کارل مارکس د زوکړې د 200مې کلیزې په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف له یوې جنجال پارونکې مجسمې پرده پورته کړه. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي او د کریمیا یو فعال په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین په پلوي د څرګندونو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شوی دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په روسیه کې د شنبې په ورځ د ولسمشر پوتین د مهم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په شمول سلګونه اعتراض کوونکي نیول شوې دي. دا اعتراضونه د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر پوتین د لوري له مراسمو چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ وشي مخکې پلان شوی. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
دا مسکو پولیسو په روسیه کې د کرملین مهم مخالف الکسی نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراض لسیمنیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی تصویرونه ښیي چې پولیس نوالنی له لاس او پښو نیولې له پوشکین وارد څخه چیرې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو بس. دا یو رپورت پر بنسټ تر 200 زیات کسان د دې اعتراضونو په تړاو د روسیې په بیلابیلو برخو کې نیول شوې دي. رپورټونه وایي چې واځي په مسکو کې د نیول شو مترزونو شمیر 590 کسانو ته رسیدلې. دا اعتراضونه د ولسمشر د څلورمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړل تر مراسمو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر پوتین د ولسمشر د نوې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي. یو څلبی خلن نووالنی خپل پلویانو غوښتي و چې د امید میاشتې لومې نیټه مخکې چې د پوتین د لوړې مراسم پکې پر ځای کیږي د نوموړي پر ضد په ټوله روسیه کې پراخ اعتراضونه وکړي. نووالنی دوه ورځې مخکې پر خپل ټویټر ولادیمیر پوتین یو ماته خړلې بډا بللی وو. دا اعتراضي غونډه د مسکو او سن پیټرسبورګ په شمول د روسیې په نوي خارونو کې پلان شوی بي خو چارواکو ایوازې په څو ځایونو کې د وړو اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړه.
دی تانګي
د ځوانانو خبرونه د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې په دې غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې، هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پای را سره وی دغه پختنی به مو جواب شي. د خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای سي او کېدای سي په داسې وخت کې مو ګورې سي لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصل هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته تاسو په خپل هم سوچ کوئ، مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم یو چې فزیکي شکل لري، یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري. یو محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. زمونږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په شیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي، مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړد کې اوس یو څه داسې امکانات راپیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته پیالته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. د کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و وایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپله چې لومړي ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل ده په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او همدغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حالت ته بیل دی سہولت څنګه ته استیش.
خو صدیق دقیق بیا وای موږ رستر بلې د ټکنالوژي خواته ورزو او خدا د چې ل ټکنالوژي سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره وکړو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای سي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای سي او هغه کله سي د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نشي درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځانته ښېګڼې لري او هر یو ځانته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما په فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر پاړه وغه کیدو د کتاب پاړه کوي چې څوک مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شان ته باید پام وکړي یو داسې دي کینی چې په ملا او په ورمیګ باندې فشار نه شي یعنی دا ډول کوي تکیه وکړي که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې لپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیګ باندې کتاب دل لک پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره برابرې سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته بل خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي او بله ده چې رڼا باید د شا لخوا وي مثلا کړکۍ ده سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګیږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مور پورې تړل کیږي نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي دا بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړی وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي درنو اوریدونکو د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کړي مشه درنو دوستانو د حقیقت صد د دیونی خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو د قربتو بیار لرم لکه څنګه چې تاسو خبري یاستئ په وروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان له لوري د راکټي حملو مسله او همداراز د سرحدي ځواکونو ته د ورپې خوستونز او د دوی د بریاو پاړه غوړو د نن په خبرونه کې وغږیږو نن په خبرونه کې پر سره په ختیځ ولایتونو کی د سرحدیز وکونو د لومړی لیوا قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمده جنرال سپتا ته هر کله خرقلاس ویو ک پایلی لدینه کوچی پوروسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرخي پوګدو کې د ازغن سیم د غزولو مکار پایل کړي سره لدی چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د حرکت لولسی خوځښتونو سره مخ شوی ل پولیسي خلک په وړاندې باندې راپورته شوی دی هغه سرحد چې لګ تر لګ استاسي د لیوا ساحه ده په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چارې په کوم شکل باندې مختروانی
تاسو ته به تر معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لیوا مسولیت د ننګرهار کونړ نورستان سرحدي ولایتونه دي طبعا پاکستاني لورې غواړي چې د ډیورنډ پر فرضي کرښه باندې افغان سیم وزړی یا نصب کی امن مخکم ویل بیا هم هر هغه کړنه چې د سرحدي اصول او مقررات او خلاف وي په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منسوبین ووټ کړای چې موږ به د هغه حرکتونو د تحرکاتو مخه نیسو پاکستاني دور مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوان په صفري نقطه کې ازغن سیم وزړی یا نصب کی هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولسونو ډېر په مېړانه باندې وسو کوي چې هغوی له خپل کار نه صرف نظر کړي زما د مسؤلیت په ساحه کې موږ ته راپورونه شته دي خو موږ نور خپل کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې په هغه نقطه کې چې دوی غواړي جازغن سیم نصب کړي د سرحدي اصولو ټول مقررات تر خپل لاندې کې افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د تیر په سیر راغوي ته ځواب
دی. افغان جنرال په توګه فکر کوي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخ باندې افغان تار تیر شي، لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د وختو راوختو مخنیوی بشي. تاسو هم دغسې فکر کوئ؟
زه د جنرال په صفت باندې دومره ویلی شم چې افغان سیند د تورستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د تورستانو مخه ونیسي، تورستان وځپي، لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تورستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایل کړې ده، د خپل ولس سره یو ځای تروریزم ختمي، د هغوی اډې ختمي، نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې، په هغه ځای کې چې تورستان روزل کېږي د کرخې نه اخواته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مؤثر وي د خامنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي خصوصا ستاسو د مسؤلیت په ساحه کې چې افغان سیم تیر کې ستاسو به په وړاندې خبرګون شوي؟
زه فکر کوم چې زموږ ولس لله الحمد موږ په دې باندې توانېدلی چې موږ د خپل هغه هویت، د خپل هغه میړانه، د خپل مورال، د خپل وطن پرستی، خدای پرستی موږ خپل ولس ته ښودلی. زموږ ولس تشویش نه لري، په موږ باندې مطمئن دي. د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستانی لوري هڅې کړي چې دوی تخطي وکړي، سرحدي اصول خلاف، سرحدي اصول مقرراتو خلاف تحرکات وکړي، موږ د تیر په سیر باندې ورته ځواب ورکوو. لا هم موږ تجهیز شوي یو، تعلیمي تربیه هم لیدلې ده، او موږ سره زموږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس لري هغه ارسه لري، هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر دغه یې نه لري. په لهذا موږ له الهام ولس لرو، موږ د خدای جل جلاله حکومت له موږ سره ده، د موږ دادا د موږ ټول منصوبین په دې باندې اګه دی پوی دی چې دا وطن د مور د ناموس حیثیت لري، مور ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زموږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلی د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي، او د خپل مقدس خاورې نه دفاع وکړي، ټول منصوبین د هغوی لار تعقیبوي. چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو آرامه ژوند نارامه
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په وروستیو کې البته نه له ډیر وخت راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک یې له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوب لمړی، حتی خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څه وخت مخکې اعلان کړی و چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي، تاسو بیرته بالمثل عمل کړی څنګه؟
زه هم دومره تاته وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی ده، په ختیځ کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی موږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي. که چیرته نتیجه ورنه کړه، موږ به د تیر په سیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوې بلې مسلې ته راځو جنرال صاحب، چې یو شمیر خلک انتقاد کوي په خصوصا په سرحدي ځواکونو باندې چې زموږ سرحدي ځواکونه خوشته موجود دي او قرباني ورکړې ده، خو په یو شمیر مواردو کې دوی یا کمزورتیا ښیي او یا شاید ځینې نورې مسلې وي، خصوصا د قاچاق مسله چې مثلا د تاریخ تیرو درملو راوختل دي، قاچاق کېدل دي افغانستان ته، طبعا دولت هم په دې باندې د جدا د پاکستان د لارې ناراضي، یا د چودیدونکو موادو راوختل. اصلا د پمدي سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي، نو په دې سیمو کې خو سرحدي ځواکونه شته مخنیوي ولې نه کیږي؟
تاسو به تر معلومه ده چې تقریبا 100 میاشتونه راپه دی په سرحدي ځواکونه انتقال د دفاع وزارت څخه ده. سب سرحدي پولیس هغه بنادر میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنۍ چارو وزارت پورې تعلق لري، د هغوی څوک اداره د کورنۍ چارو وزارت نه د سرحدي پولیسو د ریاست له طریقه کېږي. خو زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم، کله چې تورخم زموږ تر قومندې لاندې وو او هلته که پاکستاني دوا راتله، هغه دوا چې کیفیت یې نه درلوده، ډېر موارد داسې سوي دي چې موږ هغوی نیولي دي او موږ مستقیما د سیاحت عامل طریقه ګمرک ته تسلیم کړی دی. هغه ادویه چې هغه بې مسؤوله داخلېدله او هغه د ډاکترانو په تورخم کې وو، هغوی به هغه د دوا کیفیت به د تاریخ به ورته لید کدا غو د نظر سره سم نو قانوني نو اصول نو یمون به دغه مخنیوي کو د قاچاق او د انفلاقي موادو پر اړه شته د خلاص سرحد لرو مونږ خو مونږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانی دلیو چې مونږ د قاچاق برو مخونی سو د پرون هم مونږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاقبران نیولي وو، مونږ ترورستان نیولي وو چې مستقیما قانوني مرجع ته وسپارل. نور مونږ هڅې کوو، مونږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو. زمونږ تعلیم تربیه ډېره ښه، هغه چې غوښتل هم هغه تعلیم تربیه دي، مونږ ساتونکو بریدملانو افسران لیدلې، لا هم د تعلیم لاندې دي، تجهیز شوي یو. مونږ کوی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخریب ته ځواب ورکړو، د قاچاقبر او د ترورستان مخه.
تاسو په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوئ، یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوئ چې په تیره کې سرغړونې شوي دي، په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقي موادو چې تاسو مخکې یادونه وکړه دا راوختي دي، اصلا ولې مخکې مخنیوی نه دی شوی؟
مخکې موږ د خپل توانایي په حساب باندې موږ ډېر مخنیوی کړی، ډېر غټې لاسته راوړنې لرو چې شته دي. دلته له موږ سره موږ قانوني مرجو ته چې ترورستان قاچاقبر موږ گرفتاره کړي نیولي دي، موږ هغه قانوني مرجو ته سپارلي. علاوه له دې نه په ختیځ کې افغان سرحدي ځواکونه د نورو افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای، علاوه له دې نه چې د صفري نقطې ساتنه کوي، چې د حریم او د خاورې ساتنه کوي، په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي. حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي، هلته چې کوکنار محوه کېږي، موزور بوټی، دا مواد مخدر، هم موږ د نورو افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږۍ باندې موږ هغوی سره وګپ وګه باندې دغه وظایف هم مخکې
د قاچاقو په مسله کې کلک پاتې شو. په وروستیو کې چې کوم راپورونه موږ ته رارسېدلي، خصوصا د یو شمېر سرحدي ولسوالیو چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کېږي او له هغې نه وروسته پاکستان ته قاچاق کېږي، دا کیسه لا هم د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا چې روانه ده، او دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دي هغوی تورنۍ چې دوی پکې لاس لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالیو کې تاسو نوې پوستې ایجاد کړي دي، څه ځواب ورته لرئ؟
زه ډېر په سپین زړه او په تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو په رابطه، نه یوازې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې، په درې ولایتونو کې انشاءالله چې زه به د دوی مخه نیسم. همدومره وایم چې په هسکه مینه کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې زمونږ پوستې نه وې، د خاطې غونډې په نامه باندې یو پوسته موږ هلته افراز کړې ده، انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي. نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحې ته لاړ شي، او له ساحې نه هلته چې کوم د کشفي ارګانونو مسؤولین دي هغوی ته مې کدبي زه خپله لاړم، هغه هلته مې ورته نور چک پوینټونه پوستې مې ورته ایجاد کړې، تر څو پورې چې د ځنګلونو د قطع کېدو دغه د انتقال مخه ونیسي.
یوه بله مسله جنرال صاحب، چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو مسله د تابان د ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته د راتګ پړې و ویره پیدا شوې او لري، خصوصا د دغه جنګیالیو نه او ویل کېږي داسې چې دا د ننګرهار په هماغه سرحدي ولسوالیو کې دا خلک لا هم ځای په ځای دي. اوسنۍ وضعیت تاسو ګورئ سره دي چې عملیاتونه هم پې وشول، دفاع وزارت هم بار بار د داعش په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه، اوسنۍ وضعیت د ډلې څنګه دی؟
اوسنۍ وضعیت زه تاسو ته همدومره ویلی سم چې تقریبا دوه کالونه را په دیخوا په جنوب د ننګرهار کې چې کوم درانه عملیات پیل شوي دي، پنځه ولسوالۍ په جنوب د ننګرهار کې هغه د داعش او د طالبانو له وجود نه پاکې شوي دي. هغه ساحو کې چې تېرو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو تګ راتګ نه شو کوي، هلته پیرې نه کوي، هلته زموږ ولسونه تاسو ته بهتر معلومه ده چې داعشانو له خوا نه ډېر پتنګ وو، ډېر وځورېدل، ډېر وکړېدل، هم د طالبانو هم د داعشانو له طرفه. خو لله الحمد همغه امنیتي ځواکونه په ډېر ښه همغږۍ باندې په دې باندې وتوانېدل چې د اچینو په چراګامو د بالاو د کوټو د نازیانو تر ولسوالیو پورې دا ساحې د حتی د خوګیانو ولسوالۍ د داعش او د طالبان له حضور نه د وجود نه پاکې کړي. هلته نن افغان امنیتي ځواکونه تاسو ته معلومه ده چې صفري نقطې ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو زموږ ولسونه ژوند کوي، په ډېر عالي مورال باندې زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه خپل حریم نه
خو روسي راپورونه دا دي چې د غړل اوس کپنګرار کې دوی کمزوري کیږي او پنګرار کې دوی له مشکلات سره مخ کیږي. کونړ او غونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی. اول ته نفرګيري شروع کړی، هلته کمپاین شروع کړی، هلته دوی د پاره یو ډول کار شروع دی. دا خلک اصلا د دې ولایت نه دغه دوه نورو ولایتونو ته په کوم لارو باندې ځي؟ سره دې تاسې یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي، نو په کوم لارو باندې اصلا ځي؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې نن د افغانستان د نظام د ولس دښمنان، د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان لاس ورکړي. په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان د ولایتونو کې داعش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي، ټول توان یې لاسه ورکړی. یوازې مخالفینو ته انفجار، انتحار پاتې او سوړ جنګ یې چې هغه تبلیغ د دی په لاره اچولی. موږ هم هڅې کوو چې داعش او د طالبانو د سوړ جنګ مخه ونیسو، زموږ د ولس په همکاري باندې او زموږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانیږو چې دا سور جنگ هم دوی ناکام
د روسي پښتنې په توګه. جنرال صاحب، چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته، دا څومره مثبت کار او څومره یو ګټور کار او څومره مثبت تغییرات رامنځته شول؟
دا خو د مشرانو کار او منګه تاییدو په دې تکتیکي قدمه کې چې موږ یو موږ مؤثریت ډېر لیدلی د دې لپاره چې قومنده یې وسي دا ډېر ښه کار شوی. موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناڅه کم شوي.
ډېره زیاته مننه جنرال صاحب کور ودان.